په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته واجیاست. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د خبرګولی اجازه 14 د جون میاشتې 14 دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیرې اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل شوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټولټال 3 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2,000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړې. د اوکراین هغه سیمې به پناشه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 14 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ شوي. بیره کیری چې د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې به د ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژل شوي وي. څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیکي ساویانو پر یوه کلیسا ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي ادلیک بی تیمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی. دله څرګنده نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په جنوب ختیځ سیمه زابوریژا کې لمیشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانه یې وکړ. د ولسمشر زیلینسکی دفتر پرون یکشنبه د هغه په وینا خبر ورکړی چې ویلی دی زموږ د ټولو او دولت د ساتنې لپاره ستاسو پوځیانو د عالی کار او خدمت مننه کوم. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د وژل شویو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبې لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زیلینسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یوه روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي. د زابوریژا یوه محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 80% برخه اشغال کړې ده. یو 30 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګاټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چې هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوی میاشت وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسید. هغه په دې سفر کې یوازې وو او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بې له کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله دویمه یوورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 نه د کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 نه د کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. نننۍ لوبه به د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان پر وخت پر 15:00 پیل شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ د 2:00 په توپیر وګټله او د لوبې 10 امتیازونه یې خپل کړل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي.
دغه سازمان د 2023 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
ګڼو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر اقتصادي او نورو سیاسي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو په وړاندې یو بل غورځنګ د وسلوالي مبارزې د پیل خبر ورکړې.
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده. د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده.
په ننګرهار کې د شریخ کاروبار وده کړې.
300 کندی واورا خلو نو د حساب کچ منګه الحمدلله خپرې مانه مشرین لرونو
د خبرونې دوه منیمای درسي ساعت پروګرام ته بیل سره ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارډ ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د غوښتل سویو پیسو شاوخوا 1.5 سلنه ترلاسه سوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
بشری مرستې ډېر مهمې دي خو یو هیواد نسي کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لوېدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده سوی چې په مټې اقتصاد بیا فعالېدای
شي. د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې په کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې پر اقتصادي وضعیت د بانکي او خصوصي سکتور پر ودې او مرستو باندې خبرې شوي. فیروزه عزیزی نور حال را کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې تازه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازیو لیوې غونډې کابل ته ستنه شوي، هلته یې له امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اغلی لاینز او متقی د خبرو اجنډا اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور وده او مرستې یادې کړې دي. د اغلی لاینز په حواله د طالبانو په بیانونو کې راغلي چې یونما او امریکا نه غواړي په افغانستان کې بانکي سکتور کمزوری شي او دا چې هیله ده پراته خنډونه د خبرو اترو له لارې حل شي. په بیانونو کې د یونما د پلاوی اتول ګپتا په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د اقتصادي او خصوصي سکتور د ودې لپاره لګړو مرستندوی ادارو سره د همغږي په هدف د چینلونو په جوړولو کار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې نوې حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ نیت لري چې د افغانستان د پرمختګ او خوالي لپاره هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز یا یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لمتقی سره د هغه د لیدنې جزئیات لا نه دی پټګه کړی. خو د طالبانو په حکومت انتقادونه ستا چې د غونډو مبحثونه په خپل خواخه خبروي. د بیلګې په توګه د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن څو واره د خپل لیدنو جزئیات خبره کړل چې د طالبانو له بیانونو سره یې ځینې موارد په چکر کې و. د بورا لاینز داسې وخت لمتقی سره کتلی چې د می په یو درسمه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ملتیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازي په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د الماتی د غونډو ګډونوالو د سوله ییز افغانستان د هیلو ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د طالبانو په وروستیو بندیزونو یې توندې نیوکې وکړې او غږ یې وکړ چې طالبان باید د نجونو او ښځو د تعلیم، کار او په ټولنه کې د رول د لوبولو ډاډ ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې ښځینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو د دې کار هم اغېزمن کړی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو تنه ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ویلي که څه هم د دندو او کار اجازه لري خو د ترانسپورت په برخه کې محدودیت، جبري مخ پټول او د کورنۍ د نورو غړو وزګارتیا یې د ستونزو پیټی لا دروند کړی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د کابل ښار د یو دولتي روغتون ډاکټره نصیره وایي د طالبانو له لوري پر ښځو او انجنونو د بندیزونو لګول دوی هم زیانمنې کړي دي. ډاکټره نصیره وایي د دې لپاره چې په ټولنه کې د ښځینه او ډاکټرانو کار ته اړتیا ده، د طالبانو په واکمنېدو سره هم بې دندې سوې نه ده. خوب خبره یې پر عامه او ښاري ترانسپورت کې له محرمو پرته د ښځینه او پر تګ راتګ بندیزونو له ستونزو سره مخ کړي ده.
طالبانو دوی ته امر کړی چې په مخ کې سیټ کې دی هیڅ خزه نه کینوي، نو اړه شم چې په تمه پاتې شم چې دوه نورې خزې هم پیدا شي او بیا موټر حرکت وکړي. کله کله خو ساعتونه وخت نیسي، ځکه اوس دندې لرونکي خزې کمې دي او پر واټنونو هم ډېرې نه لیدل کېږي.
اغلی نصیره وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند له کوره بیرون تګ راتګ نه یوازې دوی بلکې د دوی کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د یو دولتي روغتون ډاکټره فاطمه محمدي بیا د اجباري حجاب موضوع ته په اشاره سره وایي:
یو ورځ مو روغتون ته د امر بالمعروف وزارت کسان راغلل او ټول خصوصي ته خبرداري ورکړ چې ری غواړي د اسلامي امارت نه تنخواه واخلي باید له سر تر پښو تور حجاب واغوندي او ماسکونه واچوي. نو موږ د دې لپاره د کورنۍ اقتصادي مسولیت لرو او غواړو همدا دنده ولرو او تنخواه مو راکړي، د دوی غوښتنې منو.
د کابل ښار دی او بل روغتون ډاکټره چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم او غاک خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کورنۍ څو نورې خزینه غړي چې د دندو په شرایطو برابرې دي دندې نه لري، ځکه د دې خبره د طالبانو لوري د دندو اجازه ورته نه ورکول کیږي او دې کار له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا ډاکټرانه وایي دوی د شپې نوکری اجازه لري خو د نارینه او همکارانو او ان روغتونونو کې د نارینه استادانو او طبيبانو سره د خبرو او یو ځای کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایان جاوید حاشیر د دغه ډاکټرانو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هڅه کېږي د تیر په پرتله دوی ته خوندي چاپیریال برابر کړو. که څه هم مخکې په اکثرو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کاري ساحه جلا وه او اکثرو په نسایي ولادي څانګو کې کار کاوه، اوس هم د دوی کاري ساحه جلا او هڅه کېږي چې شته ستونزې حل شي.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې تیریږي چې په دې موده کې یوازې د ښځو په اړه لس ګونه فرمانونه، احکام او توصیې خپرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوي، د اجباري حجاب او مخ پټول، کار او دندو ته نه پریښودل او له محرم پرته پر سفر بندیز د دغه فرمانونو مهمه برخه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
د ټلویزیونونو پر شیزنه ویاندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو لخوا د حجاب نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو درسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. دا هم تفصیل
دارم. وقت خیلی نامید شده
ژړی پستونی کې غلی کړی خو د خبرو مخه یې نیسي. دا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون کار کوونکی ده. نوموړی چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، د طالبانو له لوري وروستي فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې له خپل کار زړه تورې نشي او نور ورته بس وایي.
ما واقعت از زبان کې ای محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران استم. ما در رابطه با این دین در رابطه با سرنوشتم
له هغې وروسته چې محدودیتونه وضع شوي ډېر اندېښمنه یم. دا ډېره د بدمرغۍ ځای دی چې زه داسې وایم، خو ډېره ناهیلي یم. له خپله کاره زړه تورې سوی یم. زه له خلکو، حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
از جامعه جهانی میخواهیم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازند.
دیو خصوصی تلویزیون بل وایند چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، په ورځنی ډول تر څار لاندې وي او په ځینو مواردو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دفتر له مسؤلینو سره یې اړیکې هم نیول کیږي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي نور خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ ته اضافه زنګ راځي، مسجونه راځي مدیریت ته چې د دې نجلۍ مخنن سم نه و پټ. دې ته ووایه دا مخنن سم پټ کی، ولې ټیکری نازکه و، ولې مثلا سم ماسک نه واچولی. او دا موږ ته روحي شکنجه ده، ذهني شکنجه ده. موږ باندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي. موږ هره لحظه هره دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر واخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه وایندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل. تازه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې د طالبانو په دې فرمان انتقاد وکړ. وی ویل چې طالبان د ځینې مسایل په خلکو اجباري کوي نه، سره له دې چې د طالبانو وروستۍ پریکړو ته تند غبرګونونه ښودل شوي، خو بیا هم د دوی حکومت په خپلې پریکړې ولاړ او پر افغان ښځو حجاب په اجباري ډول عملي کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو له هغې ډلې پبجی ته مخه کړې ده. د فرانسې خبری اجنس په کابل کې له یوه ډله همدغسې ځوانانو سره خبرې کړي دي. دا گیم کوونکي ځوانان وایي چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو د خوندیتوب او د وخت تیرولو لپاره گیمونه کوي. صفی الله ستانکزی د فرانسې خبری اجنس د راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل ګراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرده نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره یې د فرانسې خبري اجانس خبرې کړي. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده او وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی، نو ځکه یې پوبجی ته پناه وروړي.
در حالت فی قسم فی فای موضوع مخین در
پوز چی وضعیت خراب سوا یا وینجونی دیر پا کورونو پاتی دی او بهر نوزی، نو پاپ چی و خلاره دا چی پی وقت تیرسی او پا کور که لیوازی ناستی او پا خوابگان لخته که دو دا تیختی لپاره بدیل لاره دا او یو خیر مصروفیت دی.
فکر مالا تحیب دا بایس مسایق مصروفیت خوب است.
شهیره بیا اندیخمنه دا چی گیم بازه بای تنبلی هم مخت. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي له دې چې د طالبانو له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان واوسي، نه غواړي له کوره ډېر بهر ووځي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې ګیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیرۍ او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې، هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا ګیم ده چې وخت پرې تیریږي.
ما د کشور هستم که زندگی نمی کنم، زنده هستم.
دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندۍ نه یو. موږ نه پیږو چې یوه دقیقه وروسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساعتیرویو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجي ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجي په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې ګیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په ننګرهار کې د شریخ جوړولو کاروبار وده کړې ده. خو د دې راپور تر خپرېدو مخکې اوري چې د طالبانو په وړاندې د پوځي مبارزې لپاره یو بل غورځنګ جوړ شوی چې د طالبانو په وړاندې د ګڼو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کېږي. دغه تحریک کله جوړ شوی، څوک یې مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کوي؟ د او نورو پښتنو ته د دغه تحریک ویندوی خالد پاتون ځواب وایي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخواني پرزول شوي جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنۍ امکاناتو او سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ په 3 ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوښتي. ډېرې بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړی دی چې په هغه کې د حکیم اشغالګر نجم زیات وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړی دی؟
انسجام له وړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو لومړنی پایل دوی را کړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډېری سیمو کې زموږ د تحریک غړي د رهبری د سیمې له مشرانو، علماو او خلکو سره په اړیکه کې دي. دوی سره عملا لیدو کاته کړی دي او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ را کړی دی او عملا زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لرئ او یا له کوم بهرني هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده. د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډېری بهرني هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو دغه مرستو تر شا د دوی ځینې خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
پاتون صاحب، فکر کوي چې چریکي حملې چې په نتیجه کې که طالبان هم وژنې افغانان وژنې دا سم لار ده؟
د طالبانو له راتګ او حاکمیت وروسته د افغانستان ملي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي دي. افغانستان کاملا اشغال دی. حاکم رژیم ته د افغانستان د بې ثباتۍ او بربادۍ پروژې وکړل شوي دي. موږ نه غواړو چې د افغانستان د بربادۍ پروژې زموږ په شتون کې مخته لاړې شي. تاسو به شاید یال یسته چې ورځ تر بلې زموږ هیوادوال شکنجه سوي دي، په بیلابیلو بهانو په شهادت رسیدل دي. د دوی له لوري اعلان شوي عمومي عفو ته دوی خپله هم هغه نه لري، معتقد نه دي او باربار سرغړونه تېر کړې ده. په زرګونو هیوادوال هم په شهادت رسیدلي دي. د روانو بدبختیو څخه د ژغورنې واحد لاره وسلوال مقاومت دی او زموږ مقاومت به تر هغه وخته ادامه لري تر څو پورې افغانستان روان اشغال څخه ژغورل سوی نه وي. له روان وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره د حاکم رژیم په وړاندې وسلوال بغاوت دی.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویاند خالد پاتون و چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دې غورځنګ د تحرکاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبله اړولو د ادعاو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې په دې خبرونه کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي، خو اوس اوري چې په ننګرهار کې د شیریخ جوړولو او خرڅولو بازار د پخوا په نسبت تود شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد له جلال آباد نور حال را کوي.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه د رزړو مټایي د مردانو نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهور ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهور وه، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شیریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پلنه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شیریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شیریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت کې را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی و خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولکه د خوند خو به درته څه وایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقتې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریامین ماما شیریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
اوسم داوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي.
هلمند ولایت ته د چول سواله د خبر کوم، دغه می ارزو ده چې ورور ارته مسیه راځي، موږ غریبان ته نه رسي، دا ګړ مشران طالبان متي باید موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومه کوښ ده د مشران په لاس د مسیه نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ ته د خپل تقسیم وي ولا کړه هغه واته واره راځي وسن ته خپل لاره غلي باید موږ سره کومه کوښ یې.
محمد جان احمدی موږ خیر خبر کوم د پښتو ولایت سیمهستاني مشتګونه موږ ته دا راځي موږ افغانان ته مرسته ما کوي مرسته نه غواړو سوال نکو افغانان غره خلک دي په خپل مت باندې نه پکاږه کله چې په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي او په افغانستان لري نه سعودي عربستان
آزادی
تاسو چې دا د معلمینو د تنخواګانو په حق کې بده ورځ مې خلولې، تاسو هم وایي او دا رسنۍ او د ملګري ملتونه تاسو خو دې معلومات نو پښتنه مو کوي تاسو په دې لیسو کې په دې مکتبونو کې شاګردانو ته څه وایي که نه وایي ته کې درس زده نه دی قسم په خدای کې غالب او بیم کې زده کړي او معلومانو ته تنخواګانې دي او ورکوي او ورنه کړی شوي اشرف غني د وخت نه تر اوسه پورې چې نه درس ته په مکتبونو کې یاسې ماشومان ځي او راځي ولا کې کریمت کې زده کړي نو زموږ دغه هوا چارواکو ته ورسوي چې طالبانو د امارت نه دغه غوښتنه ده چې دغو نظارت وکړي دي پوښتنه وکړي چې تاسو په دې مکتبونو کې څه وایي نه وایي شاګردان نه پوښتنه وکړي دا داسې نه کیږي.
د اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره د خبرونې دا برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې بیا هم د ازادي راډیو ملتیا وکړي. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 2